கச்கோல் பக்கர் சவுமா பல்றப்பா பட்டங்கவுமா பாப்பா கான்ரா லடு சவுமா ஷாத்தல்மி பேதாரவுமா காம் ஹேர் பட்டோலவுமா தப்புக்தோ பத் பசாத்துமா காம் ஹேர் பட்டோலவுமா தப்புக்தோ பத் பசாத்தும் பல் கச்கோல் பக்கர் சவுமா نخبل كچكول بكر زغما بل رباب بطنگو
د پښتو د پد دغه ساتونکو یو د قام خیره ټولونکو دغه ملنګ اجمل خټکو چې نوم یې څلرم تل منزل کیږي نوموړي پورا څلور کال وړاندې په همدې ورځ لنړی سرګي پټی کړی او په اکوړه خټکی په خپل پلارنی حاضره کې خاور ته وسپارل سو مشال رادیو د نوموړي د فن او شخصیت په اړه د ژوندۍ بحث تابعیا کړی ده چې زه احمد شاه اعظم یې تاسو ته وړاندې کوم د دې بحث میلمانه د اجمل خټک زوی ایمل خټک را سره دی د سربیره به د پېښور پوهنتون د پښتو ژبې د څانګې مشره پروفیسر ډاکټر سلمی شاهین او د پښتو ژبې شاعر او ادیب صادق ژړک هم را سره وي اجمل خټک چې د 1925 کال د سپتمبر 15 پیدا او د 2010 کال د فبروري پر 8 مرسو په خپل دغه 50 کلن ژوند کې د پښتون سیاست ملت پالنی او شیر و ادب په ډګر کې د پام وړ مبارزه وکړه نوموړي څه باندې 15 د خان عبدالغفار خان له خدای خدمتګار تحریک او عوامي نیشنل پارټي سره ملګرتیا وکړه او په دې لاره کې درې ځلې د پاکستان د حکومت لخوا زنداني سو په لومړي سر کې زو دارواشاد اجمل خټک زوی ایمل خټک ده ایمل خټک صاحب خپل پلار سره تاسو هم په سیاسي مبارزه کې ورګډ واس هم په کور کې ژوند ورسره تیر کړی وو د نوموړي د ټولو لوی مرام څه وو یعنی د زړه هغه تر ټولو لوی خواهش څه وو کې راته وایست
نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هغه زیات ژوند چې دی نو هغه د سیاست په میدان کې تیر شوی وو څه کوم ادبي میدان کې هم هغه یو نوم و خو زیات وخت یې په سیاسي میدان کې هم تیر شوی وو نو د هغه د ژوند مرال چې وو هغه اجتماعي انصاف وو هغه د خلکو ازادي وه او بیا پښتنو د ازادي یا د پښتنو د حقوقو د لارې هغه غوښتل چې د ټول انسانیت حقوق خوندي کړي او د ټول انسانیت چې دی نو د حقوقو خبره وکړي نو هغه چې دی نو یو ډېر روشن فکره یو ډېر مترقي سوچ لرلو او غوښتل یې چې دا معاشره چې دی زمونږ جامعه چې دی کې چې دی نو یو اجتماعي انصاف راشي سماجي انصاف راشي خلک دې د یو بل دره احترام کوي رواداري دې راشي د یو بل د حقوق احترام دې راشي نو دغه عمومي دغه دغه د ژوند ایدیال یا د ژوند خواب او د ژوند مرام او د ژوند مقصد
ویل کیږي چې ارواشاد اجمل خټک خپل ژوند ټول په ملنګۍ کې او په غربت کې تیر کړی تاسو هم د دوی په کور کې رالوی سوست د ده څه هڅه و چې خپل بچی یا دغه د قام بچی تر کومه مقامه پورې ورسیږي
نو هغه په دې باندې چې دی نو دا هغه بچی چې دی نو هغه او د قام بچو کې هیڅ فرق نو څه کوم مونږ سره مینه کړي دا خو زمونږ د زیاته مینه چې دی نو خپل قوم سره کړي دا او دغه خبره دا ده چې دا هغه د ژوند فلسفه دا و چې په کار دا ده چې خپل ماشومان او خپل بچی چې دی هغه د انسانیت درس ورکوي د انسانیت په مفهوم پوهیږي کی او د انسان د قدر د انسان د عزت او د انساني رویو ورته وښایي نو په دې وجه باندې دا په دې باندې غږ دومره تم دغه وو چې د خلکو باره کې چې د رویه انساني شي خلکو سره رویه انساني شي رواداري وي د یو بل احترام وي نو هغه په دې باندې دولت دا نه خیر چې هغه چې کوم ژوند تیر کړی دی هغه چې کوم مقصد دپاره جدوجہد کړی دی نو هغه اوس پورې د خلکو یاد دی او د هغې په بنیاد باندې مونږ چې چت کمزو نو خلک مونږ ته عزت را کوي احترام را کوي زما په خیال باندې د ډېر دنیاوي دولت نه زیات کړی دی نو دغه ما په خیال باندې دا زمونږ دپاره غټ دولت دی او زیات د فخر خبره ده چې مونږ سره خلک چې دی نو ما هغه رنګې مینه او احترام کوي هغه د هغه د جدوجہد او د هغه د
ایمل خټک صاحب نن د بابا څلورم تلین دی تاسو ډیر مصروف یاست اوس ما ورستی پښتنه دا ده چې بابا قبر ته حق کوم ارمان او چې هغه پرانه سو او دور سره یوړي
نو زما په خیال باندې چې دا بابا باندې چې څومره مشران چې شوي دي د پښتنو هغه ټولو چې دینو دغه ارمان چې هغه پښتانه به څنګه چې دینو د نوي دور د تقاضو مطابق ژوند تیر کړي څومره به دی چې دینو د خپل میز کې چې دینو اتفاق پیدا کړي او دغه به ختم کړي تبعیض به ختم کړي نو دغه زما په خیال باندې دغه لوی دغه
ډیره مننه ایمل خټک صاحب چې تاسو زموږ سره په دغه ژوندۍ بحث کې ګډون وکړی چې دارواشاد اجمل خټک څلورم تلین ته ځنګړی شوی دی. تاسو ته شش به غواړو زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو دغه ژوندۍ بحث چې د ارواشاد اجمل خټک څلورم تلین ته ځنګړی شوی دی. په دې کې زموږ سره دوه نور میلمانه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر سلمى شاهین صاحب را سره ده او سره د پښتو ژبې ځوان شاعر او لیکوال او پر اجمل خټک باندې د یو شمیر مقالو لیکوال او څېړونکو صادق جړه کوم را سره دی. وربسو پروفیسور ډاکټر سلمى شاهین صاحب ته مېرمنې کداره تو وایس چې اجمل خټک د شعر ادب په ډګر کې په خپل ژوند کې ولسته د یو شمیر کتابونو په بڼه نه هېرېدونکي او د قدر وړ شتمنۍ پرېښې دي چې وایي د غیرت چیغه نومي کتاب هم دی چارواشاد شیر زمان تایزي د کال آف آنر په نوم په انګریزي ژباړلی دی. په پښتو شعر کې د اجمل خټک نوښت څه و؟ یعنې د څه نوښت راوسی په پښتو نظم کې یا په پښتو شعر کې؟
اجمل خټک سے متعلق تاسو اوس اوس ما ته ټیلی فون کو نه دمر ویل شي زما چې سم سټډی دا او ما په دوی باندې مکانم نکلی چې په جدید نظم کې دا فکر څنګه یا په دې پښتو ته دا جدید نظم څنګه راغی او دای د باندې خلکو کې راته خو لوی خبر دا غو فکر او نظر په حواله وکمه څنګه په دې غریبو ملکونو کې دا شي چې پاټیان ډېر لوی خلکو سری او دا مونږ د عام خلک چې کوم کو فکر لرو کو پوهه لرو مونږ هغه سټیټس چې څه وایي کوم چې دنیا د مخه کې هغه ترلاسه نه کړی شو او خپل نوم په کتابونو کې خو پرېږدو خو د خلکو لپاره څه کار ځکه نشو کولی چې لوی خلک په داسې خلکو ډېر اعتبار نه لري. زه ته خبره کوم نو په دې حواله کوم چې د غریب امیر په فرق یا ترقی پسند سوچ د فکر خبره کوم نو که هغه مونږ د کم پرستۍ ته ډېر محدود نه کړو دا خو خیال دا خبره وي او چې کومه د شاعرۍ متعلق تاسو خبره کوي نو هغه چې د فکر په بنیاد که زه خبره کوم نو هغه دا چې مسله دا ودا چې دا یو شعر دی چې زما ذهن ته راځي چې په یو ګوټ کې یو څنګه نیمه ګل شي نو څه سپرلی هغه چې هم په ګل او هم په خار راشي د هیومینټي دپاره څنګه چې ایمل خبره وکړه د انسانیت دپاره کومه خبره هغه کړې د انصاف دپاره خبره کړې ده د ایکویلیټي دپاره خبره کړې ده نو دا د هغه بنیاد ګرځول پکار دي. په ځای دي چې مونږ هغه ډېر محدود کړو هغه صرف پښتنو ته محدود نه دی هغه بنیادمو ته محدود بنیادمو ته راوستل پکار دي چې هغه د ټول انسانیت د ټول د نړۍ د ټولو خلکو د غریب د امیر او د هغه چا چې چا سره ظلم کوي دا غوی خبره کړې ده د فکر په لحاظ د نظم د هیئت او د شخص په جوړښت په لحاظ خبره کوم نو هغه یو بانی شاعر دی د نظم ټین سیټر دی په هغه کې دا یو څو کسانو چې حمزه شینواری خو په هغه کې ټریډیشنل او زیات په شاعري کې او چې دا کاکا جی سنوبر حسین فکر چې چا فالو کړی دی نو هغه اجمل خټک صاحب دی. بل د سبجیکټ ټریټمنټ چې څه پیدایشی شاعر او بهترینه شاعری کړې ده خو موږ دا ویل شي چې شاعر چې کوم دی نو هغه په خپل سراوندینګ کې ژوند کوي خو موږ غنی خان ته وګورو غنی خان به د ګلونو د بلبلو د چغار او د خوشبویو د وږمو خبرې کوي نو دا د اجمل خټک مجبوري وه چې هغه په کوم سراوندینګ کې هغه ژوند کوي نو هغه کې غریبي وه نو هغه پښتون زلمي ته مخاطبه شوی دی خو هغه بیا نورو هیوادونو ته تللی او د نورو خلکو قانونونو د نورو خلکو حکومتونو د نورو خلکو ملکونو هوادونو انصاف او قانون هر څه لیدلې دي نو هغه دا غوښتل دغه د ارمانو چې هغه د پادې شاعرۍ کې ټول عمده ده غریب پښتون خبره کړې ده تر څه حاجه خو د غریب سړي خبره کړې ده عام انسانیت خبره کړې څنګه چې تاسو ته ایمل وي نو دا زما په خیال چې زمانی تیریږي او وختونه تیریږي نو هغه خلک پاتې کیږي کوم چې د ظالم او د مظلومو د غریب او د امیر خبره کوي.
صحیح ډېره مننه پروفیسور ډاکټر سلمى شاهین صاحب. اوس به ولاړ شو صادق جړک صاحب ته چې دی هم زمر سره د ټلیفون پر لیک دی د اجمل خټک پاړې هم په داوس کې تازه کتاب هم چاپ کړی دی. صادق شړک صاحب، اجمل خټک په خپل شعرونو، ادب او سیاست کې د پښتنو د حقونو چیغې وهلي او د ژوند تر وروستۍ شېبې کلک مبارزه کوله. د نوموړي مشهور کتاب د غیرت چیغه چې د ډیرو لپاره د یو استاد او لارښود حیثیت هم لري، څه پیغام درلودي؟ آیا دا د خپل حقونو لاسته راوړلو لپاره د جنگ او جدل کولو او توري او ټوپک راخستو چیغه وه، که د پوهې او سولې چیغه وه؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې ټولو پښتنو ته معلومه ده چې ارواښاد اجمل خټک د کوړی له خاورې، د زرخیز خاورې چې پیدا شوی و، هغه خاوره ده چې د ده تر پیدایش مخکې هم پر دې مځکه باندې د مختلفو امپراتوریو تاړاکونه پر دې خاورو شوي وو. د پښتنو افغانانو پر خاوره باندې چې کوم یرغلګر راغلي وو، په دغه دوره کې هم چې کله اجمل خټک په نړۍ کې سترګې رڼولې، نو دلته د انګریزانو تسلط پر دې خاوره باندې، نو په دې خاوره کې تر دم وړاندې فخر افغان بادشاه خان، خان عبدالغفار خان د خپل قوم د بیدارۍ لپاره انجمن اصلاح افغانه جوړه کړې وه، یعنی د افغانانو د اصلاح او د ویښتابه یو جرګه جوړه کړې وه چې بیا په خدای خدمتګار تحریک بدله شوه. نو اجمل خټک د بادشاه خان د لارې ملګری وو. هغه ډیر واضح په دې کې شک نشته چې هغه د انسانیت خبره کوله، هغه د برابرۍ خبره کوله، خو د هغه پر خاوره چې کم تیری شوی وو د سامراجانو، د هغه یو شعر دی چې هغه موږ ته بالکل اجمل خټک واضح کوي. وایي: زما د لوی کور انغری دی جوړ شي، خیر دی که پاته زما څلی نه شي. د لوی کور انغری مقصد او د ده څلوریزه چې ده، وایي: که کوټه پېښور دی زما کور دی، که کابل که کندهار دی زما ورور دی، هر غاصب چې پکې خنډه چول غواړي، که د لر دی که د بر دی مخ یې تور دی. اجمل خټک یو ډیر واضح پښتون نېشنلیست وو، او بیا چې کله زموږ پر خاوره باندې د کمونیزم یا د سوشلزم دغه لوبه روانه شوله، په دې کې ډیر خلک شاعران شکیل شو چې په هغه کې اجمل صاحب هم چې د یو سوشلیست یا د یو دغه کردار یې دا کاوه، د انسانیت کردار یې دا کاوه، په دې کې شک نشته. او پاتې شوله ستا پوښتنه چې د غیرت چغه کومه چغه وه؟ د دوی چغه چې وه د عدم تشدد چغه وله، د خلکو د ویښتابه چغه وله، د ولسي پاڅون چغه وله. اجمل خټک ټول عمر زندانونو ته تللی دی، هلته د زه پاګل هم کتاب لیکلی دی یا چهار څه لیکلی دی. هغه د پښتنو د ویښولو، د پښتنو د پوه کولو هغه لاره غوره کړې وه، کومه چې پښتنو دپاره، د افغانانو دپاره فخر افغان بادشاه خان غوره کړې وه. د دوی ادب د پښتنو کور جوړېده وو، د پښتنو نغری جوړېده وو، لر وبر یو کېده وو. چې کوم ارمان خوشحال خان خټک کور ته وړی وایي، درست پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټو اشکار، دغه ارمان اجمل خټک هم کور ته یووړی. بیا موږ تې په دې تورې شپو کې ولیدل چې د ده دغه قبر یې په بمونو والو زاوی. نن بېرته د ده پر قبر باندې د ده څلورم کلم غونډه رابلل شوې ده. اجمل خټک یو ملي فکر، یو افغان فکر درلود، یو پښتون فکر یې درلود چې د خپلو پښتنو، د خپلو افغانانو دپاره، د ښه سباون، د خپل قوم، د خپلې جغرافیې د بېرته جوړېدو، چې په مختلفو وختونو کې یرغلګرو دغه مځکه اشغال کړې وه، د دې دپاره یې مبارزه کړې ده. ډېره څرګنده واضح ښکاره مبارزه اجمل خټک کړې ده د خپل قوم دپاره. دا بېله خبره ده چې نن حالات داسې خلک دي چې موږ دغه خبره شپېنه نه شو کولای، ځکه دا ټیم پښتانه له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
صحیح. هغه ته به وروسته راځو، هغه ته به وروسته راځو، پر دې به نور هم بحث تاسو سره کوو. صادق شړک صاحب، اوس به یو ځل بیا پروفیسر ډاکټر سلما شاهین صاحب ته ورسو. سلما شاهین صاحبه، صادق شړک د اجمل خټک په ژوند کې د دوی د نېشنلیزم او وروسته د سوشلیزم خبره وکړله. نوموړي په خپل شاعري کې هم د طبقاتي تقسیم خبرې کړې دي. په دده په شاعري کې د طبقاتي تقسیم غندنه څومره بریشي، یعنی تر کومه حده پورې دوی د غریبانو او د بېوزلو خلکو ژغ اوچت کړی دی؟
تر ډیره حده جړک خبره وکړه. یم چې د خپل ماحول وینم، نه زه په هغه کې حکومت دا مقرر کړی شي چې زه بهر دنیا ته لاړ شم، نو ټوله دنیا وینم، نه زه به غواړم چې هلته د پیو نهر دی او د شاتو نهر دی، زه خپلو خلکو له غواړم. نو دغه شی او په بنیاد کې کمپرستی ډیره وه. خو تاسو که دا مثال واخلې چې بیا بیا هغه وایي زه خپل کچکول به تنګوم، تاسو چې کوم څه کوم داس نظم واورو او ما پوره باندې راځي نه، ځکه خپل کچکول به ټنګوم، نو هغه د طبقاتي کشمکش هغه ښکار شوی په خپله و. ځکه چې دلته زه پاکستان خبره کوم مجموعي د پښتنو خبره نه کوم خو لوی لوی خلک چې د خلکو د راټولولو په کوم ریسورسز لري نو هغه اجمل خټک نه لرلی د خلکو د راټولولو په خلکو کې د رواني په خلکو کې د مصیبتونو اچولو دغه سیزونه هغه سره نو نو هغه ته به سمو د پس همداسې خبره وه چې خپل کشکول وګرځوم ځکه چې هغه ته چېته شک وو یا په هغه د چا شک چې داسې خبره نشته ځکه چې دا د غریبو خلکو سره عمدار څه کېږي چې کوم دی کې لوی خلک کابی وي او دا باقاعده د دوی په شاعرۍ کې ما پې مکانه لیکلې ده چې ما اجمل خټک کله سټډي کړ دا زه پاګل وم دا ریګریټس دی نو زه ما چې څومره سټډي کړی دی زه پوره په دې یقین ته ورسېدم چې هغه د بني ادمو خبره کوي هغه د یو د پښتون نېشنلست خبره کوي او هغه د حاکم او د محکوم او د ظالم د مظلوم او د غریب خبره کوي او دا یو داسې شی چې هغه سوشلیزم طرف ته راغلی وو
صحیح مننه صادق جنک صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځو تاسو د نوموړي د مبارزې د پښتون قامي تحریک په لړ کې چې د کوم ستړي ګاللې دي په همدې لړ کې نوموړي 1900 کال کې پاکستان پریښود او تر 1900 کال پورې په افغانستان کې جلا وطن او لکه څنګه چې ما مخکې مول چې د پاکستان د حکومت لخوا هم زنداني سو د دوی هغه کم فکر وو چې هغه د وخت رژیم نسوي زغملای او د یا به بند تولېږي یا به په وطن پریښول باندې مجبور سو
ما مخکې یادونه وکړه تر مر روشانه د ټولې نړۍ ته چې باچا خان د دې پښتنو د پاره د یشتابه چې کوم تیریک روان کړي شوري تیریک روان کړي د جدید نېشنلیزم بنیاد یې کېښاوي اجمل خټک د دغه لشکر لاروي ولو چې بیا ورسته د خپلې مبارزې په زور په خپل لیک قلم مبارزه زندانونو باندې دا ثابت کړه چې د لشکر په سو د ګوتو په شمیر کسانو کې د شمار سلو د سره زه ډیر کښېنستلی یم د سره زه تر اخره پورې لکه څنګه چې سلمه خور دا یادونه وکړله چې دول زه به خپل کچکول به ګرځوم خپل رباب به ټنګوم دا په ګوندونو کې خو اختلافات راځي زه په دغه شپو کې هم له خټک سره سره نږدې پاتې شوی یم وروسته هم پاتې شوی یم په ګوندونو کې ماته راځي په ورونو کې راځي خو خټک صاحب په یوه شي ډېر کلیر و واضح و چې د لوی نغري خبره کوله د ده ګناه دا و چې د لوی نغری غوښت دای که کابل ته تللی دی دای که بجلال آباد په کیمپ کې کښېنستلی دی که دلته په زندانونو نه تللی دی چې هر څه لیکلي دي د ده و مخ ته د پښتنو هغه محرومۍ پرتې وې هغه دغه پراته وو او دی د داسې نغري را پیدا سوی یو څوک وو چې هغه د خوشحال خان غری دی هغه هم د افغانیت او د پښتو خبره کوله بیا په دې دور کې خو د نېشنلیزم یو تیریک روان و بیا په خپله باچا خان خو د انسانیت دغه ولو خو فخر انسانیت وو هغه خپله ول چې د خدای د مخلوق خدمت چې دی هغه به مشکوک که په دې خاورو کې هندو پروتم د باچا خان تیری کې خدمت کاوی که سیخ پروتم خو د باچا خان او د اجمل خټک له تیری کته دې خلکو ته تاوانونه نه ورسېدل کله چې هندوستان تقسیمېدی په دې دوره کې په پنجاب او په هندوستان کې ډېرې پېښې وسوې واقعات وسو خو چیرې چې اجمل خټک سیاست کړی وو چیرې چې باچا خان کړی وو چیرې چې خدای خلدار تیریک سیاست کړی وو دلته د یو هندو پزه وینه نه سوه دلته د یو سیخ پزه وینه نه سوه د دې مطلب دا دی چې زموږ د مشرانو سیاست چې وو هغه افاقي وو هغه انساني وو هغه د ټولو بشر دپاره وو نو هغه اجمل خټک انساني وو په دې کې شک نشته خو د هغه خپل انغری نه وو جوړ د خپل غری دپاره ماته کله چې د ده په قبر په بمونو والوزول شو د شپې دا ما په خوب لی ماته یو نظم ووایه خو نو هغه نظم ما بیا نسو یاد یو شعر یې ماته اوس هم یاد دی ده چې به چاته ماته ټلیفون وکړي یا بل ملګري ته ده به ګل مې ورته ویل ول ګل مې خیر دی که زما تلی ورانېږي وخت راځي چې سره ډولۍ به را رسېږي ده د سرې ډولۍ ارمان دغه سیاسي دغه د یول غري د ډولۍ ارمان ګور ته یوړی د اجمل خټک ادب پروګرام سیاست چې دی هغه ډېر واضح دی هغه په فکري طور هم ډېر واضح وو د هغه یو شعر دی وایي نور دي ناست تخوانۍ کې پالودي خوري زه مې خپل کچکول په غاړه او ملنګ یم د کابل پښتون د روس نه جنډه غواړي زه ملنګ د سردریابه پېښور یم نو هغه خو د باچا خان د سیاست یو ډیر رڼ ستوری وو یو ډیر بلند ستوری وو دغه وجه هم دا ده چې نن لر وبر پښتانه اجمل خټک ته احترام لري د هغه ارمانو دپاره مبارزه کوي لګیا دي د اجمل خټک مبارزه فکر دا ټول بېخي ښکاره وو دا اوس اوس یې موږ د پښتو ادبي غورځنګ لخوا کتاب چاپ کړي سرې غونچې چې په کابل کې په ګستسنر چاپ شوی وو بیا دا کتاب ورک وو نایابه وو موږ په لومړي ځل دا کتاب چاپ کړي چې نن دا په دغه په څلورم کلین کې اوویشل سودلته په پېښور کې ځخپله پاکوړي کې دا وخت موجود یم دا کتاب دلته موږ اوویشي دا هغه سره ډولۍ چې کم په سری غونچې کې چې کم مزامین دي لاغه څخه دا ټوله جوته ده چې دای د باچا خان د لاري یو نېشنلیست خو د دې سره سره د باچا خان ټول فکر د انسانیت تیری کو خلمړی شرط خپل کور جوړیدلو خپل غړی جوړیدلو
صحیح مننه صادق شړک صاحب سلمہ شاهین صاحبہ صادق شړک صاحب خبر وکړل چې نوموړی د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک یو فعال غړی وو او د پدې لړ کې ډیره مبارزه وکړه د اجمل خټک چې کوم مبارزه و یا د پزړی چې کوم ارمانونه و یا د چې کوم پیغام لري هغه د نوی نسل پښتنو ته څه درس ورکوي یا دوی تر کومه پر عملي کړی دی د نوی نسل پښتنو د نوموړی پیغام
تاسو خو دا ټول حالات معلوم دي چې پښتنو ته دا غ پیغام څنګه ورسی ځکه چې ته د پښتو نشته اړو سرکاری اسکولونه کو وګوره نوی نسل ته وګوره د مټیریلیزم دې زمانې ته وګوره په دې کې دا پیغام څه مختصر ډلو گندنو ته برسی وړو وړو غونډو ته برسی خو افاقي پیغام د دې ټرانسلیشنز په وجه کې دي شي زما جړک سے خبر وکړه زما د پلار ډیر ښه ملګری وو او کزه طبقاتي کشمکش خبر کومه نو زما پلار سره په جیل کې نو دا دواړه چې کوم دی وګونو وختلو حالانکه چې په دغه پاټي کې به نور خلک وو چې هغه به په بی کلاس کې وو او هغه به لږ ښه ژوندګي تیرول نو زه زما د وینا مطلب دا دی چې لوی خو لوی خو د دغه مقصد د پاره چې کوم ته هغه د پښتنو د ژوند ګټلو د پاره او کدار سره د پاره او هغه په جینونو کې هغه شانته ناروا سلوک د غریب خلکو سره د خلکو سره کیږي او د بازار سره داسې کیسه نه کیږي زما مطلب د وینا دا دی چې غریب سړی هر ځای غریب دی نو که هغه فکر هم غریب دی او د هغه وینا هم غریب دی هغه خلکو ته رسیدل هم ډېره په ګرانه کېږي د هغې پیغام چې د انټرنیشنل فلاسفر د معیار خبره ده نو کو هغه مونږ په نورو ژبو کې ورواچو نو هغه ته هغه مقام ورکېدی شي لکه که مونږ تر پښتنو دا محدودو ساتنو دا فنا کېدو د ختمېدو خطر ځکه ده ځکه چې د پښتون فیوچر چې کوم دی نو په دې ملک کې که تاسو وګورئ نو دا ډېر روښانه نه دی
مننه صادق شرک صاحب تاسو ته به هم راسو او ورستی پښتنه مې داده چې اجمل خټک صاحب مبارزه وکړله د پښتون قام لپاره تحریک وچلوې د خپل عمل د لارې او د خپل قلم له لارې د پښتنو راتلونکي تاسو څرنګه ګوري آیا پښتنو د پر قلم چې د څلی کلی دی پر هغه عمل کړی دی یا د پیغام تریو ځای رسولی دی که رسولی یا نه دی رسولی خو راتلونکي تاسو څنګه ګوري د پښتنو راتلونکي ګوره
د پښتنو راتلونکي زخپل خوشبینه یم ځکه چې نوي ځوانان تعلیم یافته ځوانان د سبق خواته مخه ده زده کړه کوي تعلیم کوي په دې حواله خو زه خوشبینه یم چې زموږ نوی نسل چې دی هغه به د خپل قوم چې دی له دې خړ سیلاب یا له دور شپې څخه باسي خو له بده مرغه زموږ خاوره زموږ منطقه قسم د نړیوالو قوتونو د نړیوالو ملټي نیشنل کمپنیانو د سیاست د ګټو ښکار ده اوس هم زموږ په خاوره باندې پردي جنګونه تپل شوی دی پردوی تپل دی نو پښتون چونکی یو خار خلک دی غریب خلک دی په خپل وطن کې هر څه لري دوی چا ژوند ته پریښ نه دی نو کچیری نړیوال قوتونه یا نړیوالې کمپنیانې ملټی نیشنل کمپنیانې په دغه دور کې د پښتانه خپل ژوند ته پریښ دی نو پښتانه په خپل قوت په خپل پاور باندې ډیر ژر خپل مستقبل چې دی هغه روښانه کولای شي زه خپله خوشبینه یم که چیرې موږ څوک پرېږدي هم نه خو زموږ ځوانان زموږ نوی نسل چې دی هغه د دې هدف لپاره چې کوم هدف اجمل خټک درلودی د هغه لپاره لګیا دي کارونه کوي
صحیح مننه زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو اوسنۍ بحث د پښتو ژبې د تکړه لیکوال شاعر او سیاسي مبارز اجمل خټک څلورم تلینته ځنګړی سوی وو زه په خپل وار سره د پښتو اکاډمۍ پېښور د مشر پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین صاحبہ او د پښتو ژبې د لیکوال او شاعر صادق شړک صاحب څخه یو جهان مننه کوم چې دوی راغله او زموږ په دې بحث کې زموږ سره ګډون وکړي تر بیا مو پر لوی اعلی سپارم
قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستاد سکنی سکنی ما خام نلوگے دا چاد از رو لوگے لی دیش کنا ستاد سلو او توپانو نو پما یو اسویلے دا در لے گلے وارم ستاد چپو چپو سندو نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے وارم حسن چون دخلی وستل کو پرشی حسن تا تم جنے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی سکنی ما خام نلوگے دا چا دزر لوگے لی دیش کنا جنت نے متنو نظار صدر تو گی جہاں جانم سد تو سخل لڑ مانو تو با صدر کدا لڑ مانا جانم دل تد گیڑ دو سخت کر سو ہل تش استاد دو سخنو خشاس دل تد دگا کسا ہمارا نو خوراک نہ موزان تور کو آن سن پاتی شو نہ تو دنیا شو نہ جن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی سکنی ما خام نہ دوگے دچا دس رو لگے دیش کنا تاد سنگینو پیسلو نقربان ولی حیرانم کم کانونو منم تا خود اخفل کارون پس مکا مندی زدی پسر باندی کارونو منم ستا پر ازاز مار ازاد ربا کانے ہم نفس پوری تڑلے شما چی بلخامات بخزانو آخر انسانم سنگزر